سلام ستړي مشه تاسو زموږ غږ لا زدای راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا یو فدرال قاضي هغه حکم لغوه کړی چې لمخي حالت د زرګونو افغانانو او کامرونیانو د لند مهاله خوندیتوب یا ټي پی اس حالت د پاتې رسیدو مخنیوي کوي د روټس خبري اژانس راپور لمخي اوس مهال په متحده ایالاتو کې 4,600 افغانان اوسی او 2,900 دا لند مهاله خوندیتوب موده پای ته رسیږي او د اخراج له خطر سره مخامخ دي. دا لند مهاله خوندیتوب دغه حالت د جولای په 14مه پای ته ورسید، خو یوې استیناف محکمې د کډوالو د یوه ملاتړي سازمان له شکایت وروسته د یوې اونۍ په موخه د جولای 23مې وغځوه. امریکایي چارواکو ویلي افغانستان او کامرون کې اوس شرایط داسې دي چې وګړي یې د لند مهاله خوندیتوب مستحق نه دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته جرمني لومړنی اروپایي هیواد شو چې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکي ومنل. په اروپا کې وي ډیپلوماټیکي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه ښوده نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي برلین ته رسېدلې دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو یو قونسلي کارکوونکی به په برلین او بل هغه به په بن کې دنده پیلوي. د جرمني پی ډي خبر اژانس هم ویلي چې د قونسلي چارو دغه دوه کارکوونکي نمونه نه دی اخیستل شوی جرمنی ته رسیدلی دی. جرمنی د اقدام وروسته له هغې کوي چې دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د رد شوو په جرمني کې د په جرمونو د ککړو پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ. جرمنی د تېرې جمعې په ورځ یو اتیا افغانان په یوه الوتکه کې کابل ته اخراج کړل او په خبرې د هغه کسان و چې جرمي دوسیې درلودلې. برلین ټینګار کړی چې د طالبانو د قونسلي مامورینو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مرستیال احمد الله زاهد په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی. د سوداګریز پلاوی هلته داسې مهال سفر کوي چې وړاندې تر دې د سوداګرۍ خونی او په خپله سوداګر وویلي چې پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خپلې ژمنې نه پلي کوي. د طالبانو تر واک لاندې مختر اژانس د دوشنبې په ورځ ناوخته خبر ورکړی چې دغه سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت، سوداګرۍ او د ترجیحي تعارفو اړوند پر مهم موضوعاتو خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ او پلاوی کابل کې و او له طالب چارواکو سره یې پر بېلابېلو مسلو خبرې کړې وې. ټاکل شوی د اوکراین او روسیې مرکچیان سبا چهارشنبه په ترکیه کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړي. د خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي داسې مهال کړی چې سولې ته د رسېدو لپاره پر کرملین د لویدیځ فشارونه زیات شوي. د سولې دا خبرې داسې مهال پلان شوي چې روسیې د اوکراین پر پلازمېنه او نورو ښارونو خپلو خونړیو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. د سولې پر خبرو سربیره د زندانیانو تبادله د سبانیو خبرو مهمې مسلې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران نن کابل ته سند شوي او شپږیزه لیګ کې له خپلو لوبډلو سره یوځای شوي دي. کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبغاړي بېلابېلو لیګونو کې پر لوبو بوخت وو. محمد نبی او ګربز مسانک لوبډلې کې لوبیږي او ابراهیم زدران د بوساتونکو لوبډل مشر دی. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پایله او د اګست تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالعه واوریدل شئ. طالبانو په وروستي ورځو کې په کابل کې یو شمېر ښځې د حجاب تنه مراعات په پله منیولي. د افغانستان لپاره د بشري حقونو او همدارنګه یوناما په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې وړاندې به یې درسره په راپور کې جزئیات شریک کړو. همدارنګه جرمني تایید کړي چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د تخنیکي اسانتیاو د برابرولو لپاره د طالبان د حکومت دوه مامورین منلي او دغه مامورین اوس جرمني ته رسېدلي دي. وړاندې به یې په اړه نور جزئیات راسره په راپور کې واورئ. همدارنګه له ګاونډي ایرانه د ستنه شو افغان کډوالو وضعیت به هم درسره شریک کړو. له دې سربیره چې ایران او پاکستان په دې وروستیو کې افغانستان ته کډوال په زوره ستنوي، تاجکستان هم له دې هېواده افغانستان ته د کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړي. دا به هم راسره جزئیات واورئ. خو څه به هم ورشو چې یو شمېر سوانان د افغانستان د ختیځو ولایتونو نه جنوبي ولایتونو همدارنګه مرکزي ولایتونو ته تللي. دا چې د تک موخه یې څه ده؟
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشهی، پختون، ټول قومونه چې په اتحاد نه وي افغانستان نشي جوړوای. ټول قومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو یې نه باد به افغانستان جوړیږي.
وړاندې به د دې راپور جزئیات هم سره واورئ. نور مطالب مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفریده سیالم او په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. جرمنی تایید کړی چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د تخنیکی اسانتیاو د برابرولو لپاره د طالبان د حکومت دوه مامورین منل دي. یو شمېر جرمنی رسنیو ول دي ډلې د چوالې په راپور کې د جرمنی د حکومت په حواله ویلي چې د طالبانو حکومت دغه دوه مامورین به په برلین او بنکې په قونسلي برخه کې فعالیتونه ولري. یوې ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته په خبرو کې تایید کړی چې دا مامورین برلین ته رسیدلي. د جرمنی حکومت د پریکړه وروسته هغې کړی چې د هیواد چې په دې هیواد کې په اروستیو کې یو شمېر هغه افغانانو چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل په جرمونو کې ښکېل شول. نور تفصیل اکرام الله اکرام لور.
افغانستان ته د لزګونه کډوالو لیګلو وروسته جرمني چارواکو ویلي د نقانونه کډوالو د بیرته لیګلو په پروسه کې د همکاري په موخه دوه طالب ماموران مني. یو شمیر جرمنی رسنیو لډلې د وچ ویلي په یو راپور کې د جرمنی د حکومت په حواله ویلي د طالبانو حکومت دغه دوه ماموران به په برلین او بون کې په قونسلي برخه کې فعالیت ولري. که څوم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو جرمنی رسنیو د حکومت د ویان شټیفن کورنیلوس په حواله ویلي سید مصطفی هاشمی او نبراس الحق د دوهمو سیکرټرانو په توګه ټاکل شوی. په همدې حال کې یو ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې د طالبانو حکومت دغه دوه قونسلي ماموران جرمني ته رسیدلي دي. د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته جرمني لومړنی اروپایي هیواد شو چې د طالبانو حکومت دوه قونسلي کارکونکي مني. که څوم برلین ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت د قونسلي مامورانو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې معنا نه لري او دوی به د نورو پلان شوي ایستل کېدونکو کسانو په لیږد کې همکاري وکړي، خو د جرمني دې پریکړې ځینې غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر رنگین داد پر سپنتا د جرمنی په روسی سیاست سخت نیوکه کړي. نوموړي پرون د جولای 20مه په خپل اکسپانه لیکلي چې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د نړیوالو قوانینو لمخې د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنی لري. نوموړي خبرداري ورکړې چې د دریز بعد جرمنی سیاست د روسی د سیاست چلوړاندې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندلې تر کچې راټیټ کړي. د ټینګار کړي چې د طالب ډیپلوماټانو منل د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د حقوقو ارزښتونه تر پخو لاندې کول دي. د خزو د حقونو فعالانی هم د جرمنی د پریکړه غند یو وای برلین له هغه ډلې سره معاملې کوي چې د بشري حقونو په پراخه نقص کې لاس لري. د خزو د سیاسي مشارکت شبکې مشر ترنم سید ازادي راډیو ته وویل
ان کې کشورهای کې خود پناه داس یو هیوا چې خپل کډول منون کې وي اوس د ته حاضر دی چې د بشري حقونو له نقص کوونکو سره مرسته وکړي. موږ افغان خزین نړیوالو د دوګونی سیاست قرباني یو. موږ غلی نه پات کیګو او خپل غږ تر نړۍ رسو او نړۍ ته دا وایو چې له طالب سره معامله له تاوتریخوالي، بی عدالتۍ او سانسور سره معامله ده. موږ د هر څه ګورو او نه هیرو،
فراموش نه میکنیم.
د خزو د حقونو بلې فعالې جولیا پارسی ویل دا چې طالبان په کور دننه مشروعیت نه لري، څنګه امکان لري جرمني ورسره د هغه کډوالو پاړه خبري وکړي چې د طالبانو له ظلم له افغانستانه تښتیدلې دي.
هولمن په پزیره کې د جرمني لوري په قونسلي برخه کې د دوه طالب استازو منل په واقعیت کې د مشروعیت په برخه کې یو خطرناک پریکړه ده. په داسې حال کې چې یوازې طالبان په کور دننه مشروعیت نه لري، بلکې په پراخ بشري ترقړونو کې لاس لري. د دغه استازو منل په اصل کې د هغه کډوالو طالبانو ته سپارل دي چې د همدوی له ظلم نه تښتیدلې دي. دا پریکړه ښيي چې سیاسي ګټو په انساني وجدان او د بشري حقوقو په اصولو غلبه کړې ده.
مخکې بیا د خزو د حقوقو لزګونه بلا بیلو بنسټونو په یو سرخلاص لیک کې د طالبانو حکومت سره د اړیکو د دې کولو لپاره د لیوالتیا او افغانستان ته درت شوی او په جرمونو د تورن او افغانانو د ستنولو د پروګرام په اړه د جرمني د پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې و. په لیک کې چې یو کاپی ازادي راډیو ته هم سوال شوی راغلی چې د پریکړه د بشري حقوقو د بنسټیزو اصولو د جرمني له نړیوالو مکلفیتونو او د تاوتریخوالي د قربانیانو په وړاندې دغه هیواد له اخلاقي مسؤلیت ښکاره سرغړونه ده. جرمنی د جولای 14 یو اتی افغانان چې منل کېدل یې رد شوی وو په جرمونو تورنو په یو ځانګړي الوتکه کې کابل ته انتقال کړل. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر الکساندر دوبریند ویلی د دې کسانو د شړلو حکم د محکمې له پریکړې وروسته صادر شوی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
له ایران افغانستان ته یو شمیر ستنه شوی کډوال وای او امیدوار میرمنې او کوچنی ماشومان د خوړو له شدید کمښت واند تلفیدو خطر سره مخامخ دي. دوی چریری پاتیرو دونیو کې ستنه شوی وای اندڅکاک پاکو بو تلاس رسای نه لري. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
غذای کافی بچه‌مون نداره، ما خونه نداریم،
خرمه گرسنگی بمیره. د ایران له تهران شاوخوا یو مخکی افغانستان ته ستون سوی محمد دی چې وای په کورنۍ کې کوچنی ماشومان د خوړو له قحطۍ او ان خورځوکۍ سره مخ دي. اتلس کلن محمد چې اوس له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د سرپناه د نه لرلو له امله د خپلوانو په کورونو ګرځي. ازادي راډیو ته وویل تر 50 کلونو کم عمره یو خور او دوه خوریانې د کافي خوړو نه لرلو له امله آن د تلفیدو له ګواښ سره مخ دي.
وضعیت خرابه دیگه، کودکا ګرمي، بعضی تلف میشن، بعضی وضعیت میشن، گرسنگی است دیگه، اذیت میکنم اینجوری.
وضعیت ډیر خراب دی، ماشومان ډیر زیات تکلیف سره مخ دي. وایو کې ډیر ده. نو ایران ته له ماشومانو سره تللی وو، اوس چې بیرته راغلی یو نه ځای او نه کور لرو. ماشومان مو کافی خوراک نه لري. نږدې ده چې دوی له لوږې نه مړ شي. ډاکټر ته یې هم نشو ویولی ځکه چې پیسې نه لرو.
د ایران له مشهده بل راستون سوی افغان کډوال یو 50 کلن عبدالقیوم چې له خپلې 13 کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې میشت سوی، بیا وایي چې میرمن او یوه واده سوې لور یې چې د وو او اتو میاشتو امیندوارې دي او یو 4 کلن لمسی د مناسبو خوراکي توکو نه لرلو له امله په خورځوکۍ اخته سوي او ورځ بلې ته یې وضعیت په بدېدو دی. دای چې 15 ورځې مخکې له ایرانه له 40 کلنې استوګنې وروسته له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته راستون سوی او اوس په یو کرایي کور کې اوسیږي. ازادي راډیو سره یې خبرو کې وړاندې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
هر چی که ما که به خواسته داشته باشیم دیگه پرو کدن نمیشه، کسی هم پرو کدن نمیتونه که به ما کمک میکنه.
زما میرمن اولول دوار امیدواری دی او چه هر چه غختنه که و چه ممرستنه که وی یوازی موگ نه زرگونه نور خلق چه هر او راز لیران رستنیگی هم دیستون زو سرمخ دی. ایران که میو پیسی ده کور پا خواند پاتی شوی دلده چرا غیلی یو کلا یو خپلوان ده خوراک لپار یو سراوری کلا بل یای خلکو نه قرزو بس ده 15 ورځی هم داسی گزاره کوو.
خو داسی کورنۍ همستا چې لتیری وی و نی راهیسی افغانستان که ده هیچ دول اسانتیا او سرپناه نه لرلو له امله لا هم ایران سره پر پوله د هرات ولایت اسلام قلعه کې د کډوالو په پنډغالو کې په بې برخلیکه حالت کې پاتې او د لوږې شکایت کوي. له دې ډلې امیر چې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره راستون سوی ازادي راډیو ته وویل
از صدا نفر بدکار هستیم.
موږ په ایران کې وو، هلته هم د ګڼو خلکو پوره وړی یو. زما لاس مات شوی ګچ دی. موږ یو څو وخته کېږي چې له ایرانه راغلي یو، سم وضعیت کې نه یو. تر خیمې لاندې اوسېږو، که د سهار خواړه ولرو د غرمې نه لرو، که د غرمې ډوډۍ ولرو د شپې ته حیران یو.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون هم په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیا، سرپناهو، دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه سوي دي. IFRC د جولای په 21 په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې دوی د دې ستانه سویو د تعین کړي هدف د مرستې لپاره یوازې 10% بودیجه لري. دغه فدراسیون زیاته کړې چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکي ستنېدو له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې د مرستو او تمویل برخه کې فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. دغه شان د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم په همدې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې لسیزې جګړې، وچکالۍ، د خوراکي توکو بیو لوړوالی او پاکو اوبو ته محدود لاسرسي په افغانستان کې د خورځوکۍ کچه لوړه کړې ده. WFP ویلي چې دوی یوازې له 3 میلیونو زیاتو ښځو او ماشومانو سره د خورځوکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره د ځانګړو مغذي خوړو مرسته کړې ده. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدنه چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 14 په یوه اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال پایله تر اوسه پورې یوازې نږدې 2 میلیونه افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
آزادي رادیو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي په کابل کې د طالبان لوري د ښځو انجونو د نیولو په اړه اندېښنه ښیي. وایي چې د ښځو د ځپل په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه بله برخه ده. نور تفصیل د اکرم الله اکرم په دې راپور کې.
د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لوري د ښځو انجونو د نیولو په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دا کړنې د ښځو د ځپلو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یو برخه بللې ده. نوموړي ویلي دغه وضعیت د افغانانو په منځ کې د ویرې او نامنۍ څپه رامنځته کړې. ریچارج بینټ پرون د جولای په 20مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړه چې د حجاب د نه مراتولو په تور د ښځو او نجونو د نیولو نوي څپه د حقو محدودیتونو یادونه ده چې د 2023 کال په لومړۍ کې لګول شوی و. خو نوموړي ویلي دا ځل د نیولو په جریان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي راپور نه ورکول شوی. ښاغلی بینټ په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په کلکه د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او د جنسیت پر بنسټ د دغه ځورونو په وړاندې ودرېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما هم په کابل کې د حجاب نه مراتولو په تور ښځو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې چې دا ډول پیښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزورې کوي. یوناما په یو اعلامیه کې چې پرون د جولای په 20مه یې په خپل ایکسپانه خبره کړې ویلي چې دوی په کابل کې د نجونو او ښځو د وروستیو نیونو د راپورونو وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره اړیکه نیولې او په دې اړه د نورو معلوماتو غوښتنه ترې کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عیني شاهدان چې د ښځو د نیولو پیښې په خپلو سترګو لیدلي وایي دغه وضعیت یو ویرونکي فضا رامنځته کړي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
پرون د افغانستان د پنځو شمالي ولایتونو د ځوانانو فعالانو څلوېښت کسیزه ډله خوست ته د سولې او یووالي پیغام سره ورغلې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پنځو شمالي ولایتونو بلخ، جوزجان، سرپل، سمنګان او فاریاب د فعالانو او ځوانانو یوه څلوېښت کسیزه ډله د سویل ختیځ ولایتونو څخه د لیدنو په لړ کې د خوست سرحدي ولایت ته راورسېدل. د برنامه تابعیا کوونکی وایي په وروستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان خلکو ته د نورو زیانونو په خوا کې د دوی ترمنځ بے باوري ته هم لمن وهل شوی او دوی غواړي د دا ډول برنامو له لارې د بیلابیلو قومونو او ملیتونو ترمنځ اعتماد او یووالی پیاوړی کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست استاد سبحان الله ایزام مشال رو دیتو ویل
د شمال زون ځوانانو جنوب ختیځ زون ته سفر کړی دی ترڅو په دغه زون کې د ټولو ولایت څخه لیدنه وکي او د دغه زون د جنوب ختی زون د ولایتو د فرهنګونو سره د دغه قومونو د جوړښتونو سره او دلته د شته فرهنګونو سره آشنا شي، د ځوانانو سره وګوري، د قومي مخورو سره وګوري.
د خوست اوسیدونکو وایي د ورستیو لسیزو جګړو او نامنوي له کبله تر ډیره خلکو یوې بلې سیمې ته زړه نه ښکاوه، خو اوس مهال باید خلک د امن له فرصته د ژوند د خوالي او شته ستونزو څخه د وتلو لپاره کار واخلي. یو تن قومي مخور رحیم جان بابا کرخیل وویل
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشهیی، پختون، دا ټول قومونه چې په اتحاد نه وي افغانستان نشي جوړوای. ټول قومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي. دا چې موږ بې اتفاق شو، افغانستان وځپله شو، کمزوره شو، اوس ضرورت ده چې افغانستان ښه تعلیم وکړي، روزنه وکړي، پرمختګ وکړي. نو ټولو نه مې خواهش دا ده چې په اتفاق اتحاد شي، انشاءالله افغانستان به جوړ شي او کامیابۍ په لوري به ځي.
د شمالي ولایتونو څخه راغلي ځوانان هم وایي د هیواد د آبادۍ او د خلکو د هوساینې لپاره ګډ کار او د زیانمن شوي باور بیا بهالیدل د اړیکو له پراخېدو او یوې بلې لرې او نږدې سیمې ته له ولسي راشه درشه سره تړلې ده. د بلخ یو اوسیدونکي ضابط خان انزور وویل
موږ ته زمینه برابره شوې ده تر څو موږ وکولی شو د هیواد له شمال نه تر جنوبه پورې، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې د سولې غږ خلکو ته خپور کړو او دا د موږ سره دا مرسته کولی شي چې مونږ یو له بل سره متقابل اړیکې ولرو، یو له بل سره ورورولي وپالو، یو له بل سره ډیر مرستي او ډیر کومکونه وکړو په تجارت کې، په صنعت کې، په ورته نورو برخو کې.
یاد دیوی د افغانستان له 15 شمالي ولایتونو د ځوانانو او ځای فعالانو ډله داسې مهال د سولې او یووالي له پیغام سره خوست راغلی چې لمخ کې د سویل ختیځو او د کابل د نږدې ولایتونو د ګڼو کورنیو په ګډون د یادو ولایتونو ډیر شمیر خلک هم په دې ځای کې استوګ نه لري او په بیلابیلو برخو کې په کار او مزدورۍ بوختي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه ازادۍ رادیو نوورې اوس کولای شئ زموږ خبرونه د ازادۍ رادیو سربیره زموږ په ځانګړي اپلیکیشن چې زموږ پر ویب پاڼه باندې شته او پته ازادۍ رادیو ډاٹ کام ده هلته ورشئ او زموږ خبرونه څلورویشت ساعته واورئ. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ تعقیبولی شئ. اوس هم تاجکستان ته ورځو چې هلته په دې وروستیو کې دغه هیواد د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې ده. له ایران، پاکستان او جرمني وروسته پنځم هیواد دی چې د افغانانو د شړلو لړۍ پیل کړې.
تاجکستان د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و دېرش کلنه نادیا ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبې اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی د پیسو په مقابل کې خوسې کړل دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستانه کړل. د ازادي راډیو ته وویل
موږ یې را ډیپورټ کړو، پیسې هم راسره نه وې، ډېره سخته وه. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پېژانده، زنګ مې ورته ووهه چې پیسې نه لرم، ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف راورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلې اسما زامن نیولې وه، زه ورغلم چې دوی پلار نه لري مې ډیپورټ کوي. بیا یې له ما پیسې واخیستې، راخوشې کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي، مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري، خو یوازې نادیانه له تاجکستان نه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول سوی و او مستقیما افغانستان ته استول سوی دی، او په خبره یې درې ځوانې لوڼې او مېرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلته په وحدت خارګوټي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم. زه ونیولم، اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې وروښودل، خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم، هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو، خو شپږویشت کسان یې ترې راجلا کړو. موټر کې واچولو، د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو یې سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده، ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي، ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي، رحم نه کوي، سپکاوی کوي، دوی به هم راولېږي. دلته هیڅ هم نه لرو، قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم، حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپناه ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تګ مخکې ټولې شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هېواده د افغانانو جبري ایستل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي، خو ټینګار کوي چې له تېرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار، سړک، کورسونو، ښوونځیو، روغتونونو او بیلابیلو عامه ځایونو نیول کیږي، او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشت دي، یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېرو خلکو ته ویل شوي دي چې باید له تاجکستانه ووزي، که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري، خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وای دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته پته مې یو. زما لپاره بیرته تاک ډیر سخت دی ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنونکي شرایط دي. دلته له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسیدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل.
مسله اخراجي خو چې اصل تقریبا 15 ورځ مشه به سر جدي ست دغه اخرین فرصت هم تر اوسه دوشنبه را دادک سره زیات است به از به اندازه
د 15 ورځې کېږي چې د استلو بهیر بيخي جدي شوی. تر دوشنبه اخري مهلت ورکړي نو زخت زیاتې ستونزې دي. زمونږ دلته څلور کورنۍ دي. د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او یا سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو. خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل. هلته اوس هیڅ هم نه لرو.
ځینې دغه افغان کډوال ادعا کوي چې د نیولو او بند کېدو له ویرې نسي کولای د ځان ښځو او ماشومانو د نیولو او په زوره د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری دا افغانان درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، اداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولای. که هم د تاجکستان دولت دا ادعا تر اوسه رد یا تایید کړی نه دی، خو له دغه هیواد د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلی دی. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمیر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوال ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي. د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي. د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي. د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمیرې نه دي وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال رادوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دي ویل سوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 8 د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو یې قانوني اسناد درلودل او د ایستلو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوی. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تېر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لوري اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو ایستل تایید او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت د رسنیو برخې یوې مسؤلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم او غږ خور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي. خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي ایستل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالرزاق
نړیوالو قوانینو بشری حقونو په ځانګړې توګه د بیرته ستنولو د اصل ښکاره سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکې انساني کرامت او د کورنیو بنسټیزو حقونو ته یې بې احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستی او د روغتیا جامې مو په تن ووسی. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون شپاړسم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده غیر فلزات، چې د یو سلو یو اویایم صفې څخه پیل تر یو سلو اتیایم صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې البته انتقالی فلزات وپیژندله او دې تر څنګ په انتقالي فلزات چې موږ او تاسو ویل هغه عنصرونه دي چې خپله د ډي او د اف د فرعي سویو اوربیټالونه یې د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په حالت کې دي، چې یو هم عبارت د اوسپنه و څخه وه، مس وه، او داسې نور وه، کرومیم وه، چې خپله ژړرنګه روښانه رنګ یې درلود. د تخریبېدلو په مقابل کې یې مقاومت زیات و. خو د پوس کښې موږ او تاسو خپله د غیر فلزاتو یا هم غیر فلزي عناصر په برخه کښې بس کوو، چې خپله غیر فلزي عناصر هغه عناصر دي یا هم هغه عنصرونو ته ویل کېږي کوم چې د هغوی د اینزیشن انرژي یې زیاته ده، چې البته خپله غیر فلزي عناصر چې دي په طبیعت کښې شي زیات بنسټیز رول لوبوي، چې د نن ورځې د صنعت په بېلابېلو برخو کښې موږ د غیر فلزاتو څخه استفاده کوو او کار اخیستل کېږي، چې دا عناصر چې دي خپله د بېلابېلو مرکباتو د جوړېدلو لپاره کېدای شي چې د ژوندي موجوداتو په ژوند کښې ډېر ارزښتناک اوسي او ډېر مهم رول ولوبوي. یو هم ګرانو زده کوونکو، خپله یو مهم چې یو غیر فلز خپله کاربون چې دی یو غیر فلزي عنصر دی، چې دغه کاربون کې چې دی د ټولو عضوي مرکباتو په ترکیب کې شتون لري، چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستې دي. نو په همدې اساس وایي چې غیر فلزي عناصر چې دي ډېر ارزښتناک او مهم عنصرونه دي، چې خپله دغه عنصر چې یا عناصر چې دي خپله د پی په بلاک او په باندنۍ انرژي کې سویه اوربیټالونو کښې کېدای شي چې دوی د الکترونونو په واسطه چې شي وځي د ډکېدو په حال کې وي، چې دغه د الکترونونو په اخیستلو سره کېدای شي چې خپل وروستي انرژي کې سویه په اتو الکترونونو څه شي کړي پوره کړي، چې خپله غیر فلزات چې دي د دوراني جدول په ښې لور کې واقع دي. نو دا عناصر چې دي ګرانو زده کوونکو، 20% برخه یوازې او یوازې په دوراني جدول کښې خپله د غیر فلزاتو عناصرو نیولې ده، چې غیر فلزات موږ او تاسو ویل چې 20% برخه یې نیولې ده. کېدای شي په درېیم ګروپ کښې موږ او تاسو ووینو د برون په نوم سره یو عنصر، په څلورم ګروپ کې کاربون چې دی خپله یو غیر فلزي عنصر دی، سلیکان او جرمانیم خپله غیر فلزي عناصر دي، په پنځم ګروپ کښې بیا خپله د بیلیم عنصر دی چې دا هم غیر فلزي عنصر دی، چې په همدې اساس په پریډیک جدول کښې هم موږ او تاسو په شپږم اووم او اتم ګروپ کښې ټول هغه عنصر چې دي دا ټول غیر فلزات دي. یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو هغه عنصرونه یا هم هغه عناصر یا عنصرونه وجود لري چې هغوی بیا دوه خاصیت یا دوه ګونې خاصیت خپله ځان څخه څه کوي ښیي چې یعنې هم د الکلي فلزاتو د جملې څخه شمېرل کېږي، یعنې دوه ګونې خاصیت یعنې چې شدي هغوی شبه فلزات دي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو دا چې خپله غیر فلزات چې دي د ګاز او د ماتېدونکي جامد حالت درلودونکي دي او د تودوخې او د برېښنا د تېرولو لږ قابلیت لري. نو موږ او تاسو په دې برخه کښې ځینې غیر فلزي عناصر چې کوو پېژنو، چې البته د څلورم اصلي ګروپ عنصرونه دي چې د هغوی عمومي خواص لومړی لولو، چې موږ او تاسو وایي د دې ګروپ عناصر چې دي یا د څلورم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي خپله د هلوجنونو د ګروپ په نوم سره هم یادېږي، چې خپله هلوجن چې ده د مالګې جوړونکي په معنا ده، چې د دوی څخه څه جوړېږي مالګې جوړېږي، او په همدې اساس خپله یو هم فلورین دي، کلورین دي، برومین دي او آیډین دي، چې دا هم د غیر فلزاتو د عناصرو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې د دوی کیمیاوي فعالیت ډېر زیات دی، د دې فعالیت د کبله دوی په ترکیبي بڼه پیدا کېږي، او د دې ګروپ عناصر چې دي څه نه څه یو له بل سره یو شان فزیکي خواص هم لري. نو د هغوی په همدغه کیمیاوي فعالیت په دلودلو پر اساس یا هم په پوتنشیل کې کېدای سي چې لږ څه توپیر یو د بل سره څه شي کې ولري. او تر ټولو ګران زده کوونکو بهترین او نړیواله سطحه یا په نړۍ کې تر ټولو ډیر الکترونیګاټیویټیو عنصر چې د هغه خپل د فلورین عنصر ده چې دلته کېدای سي چې په نورو مرکبات کې یوازې د منفي یو اکسیدیشن نمبر درلودونکي وي. او بل ګرانو زده کوونکو خپل د سلرم ګروپ اصلي ګروپ عنصرونه چې دوی په خپل ولانسي مدار کې د دوی الکتروني جوړښت ان اس دوه ان پی پنځه سره دي. الکتروني جوړښت په دې ډول سره ترتیب شوی دی. او یو هم را تاسو ګرانو زده کوونکو خپل د اساتین په نوم سره یو مرکب لرو چې د خپل راډیو اکټیو خاصیت درلودونکي دي او بې ثباته هم دي. او بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ویل چې دوی د دې ګروپ عناصر چې دي ډېر فعال عنصرونه شمېرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د هلایدونو اکسایدونه لولو چې موږ او تاسو ویل په څلورم اصلي ګروپ کې ځینې عنصرونه و چې عبارت د فلورین او برومین او کلورین او آیودین څخه و چې د کدای څه چې دغه عناصر او هغه مهم اکسایدونه موږ او تاسو په دې ترتیب سره دا سلاس سره او خپل هغه مرکبات چې د هلوجنونو او د اکسیجن د تعامل څخه لاس ته راځي عبارت د هلایدو د اکساید څخه دي. مثال موږ او تاسو وایو لکه بروم اکساید، کلورو اکساید، آیودین اکساید او داسې نور دي چې لکه څنګه چې تاسو ویني دا ټول چې دي دا اکسایدونه د غاز یا د مایع په حالت کې شتون لري. خو یوازې او یوازې آیودین اکساید چې د هغه پروکساید چې د جامد په حالت کې چش کیږي موندل کیږي. بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د هلایدون اکسایدونه چې دي دوی ډیر فعال دي ځکه موږ او تاسو ویل چې فلورین او آیودین یعنی د سلرم ګروپ عناصر یا هلوجنی عناصر په نوم سره چې هم یادېدل دوی چې و ډیر کیمیاوي فعالیت زیات نو ډیر فعال عناصر بلل کیږي. نو اکسایدونه هم ډیر فعال دي خو بې ثباته دي. خدا چې خپل په دې کې یو د فلورین اکساید ده یا د فلورو اکساید دا چې د باثباته دي خو بیا هم کېدای شي لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لک شوی نه کېدای شي چې په اساني سره چې شي سي رجا سي. موږ او تاسو وینو چې فلورو اکساید د اوبو سره چې کیږي تعامل کوي دلته د دې ترمن یو ارجایي تعامل تر سره کیږي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دې چې کیږي اکسیجن ور څخه ازادي راوړي په نو وخت کې یو ارجایي تعامل چې کړ سره کړ. او یو هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو خپل د دې اکسایدونو ځینې تعاملات دي چې لکه څنګه چې تاسو ویني کلورین دی د سیماب د اکساید سره چش کوي تعامل کوي یا البته سیماب اکساید د کلورین سره تعامل کوي. کله چې دوی تعامل کوي د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د سیماب کلوراید او په عین وخت کې د کلور اکساید داسې یو اکساید چش په لاس راکوي اکسایدونه په لاس راکوي. او په همدې ترتیب کچیر موږ او تاسو وګورو د کلورو اکساید ته کچیر د اوزون سره چې وکړي تعامل وکړي دلته موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کې اکسیجن چې کیږي ورڅخه ازادیږي او په عین وخت کې موږ او تاسو ته د هلایدونو اکساید په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو دلته متوجه سي موږ او تاسو د ځینو هلوجنونو اکسیجن لرونکي بیلابیل تیزابونه دي چې د تیزابونه ته باید موږ او تاسو ځیر څو چې یو نو تیزابونه موږ او تاسو لکه خپل د آیودین اسید د برومین د او په همدې ترتیب د کلورین سره تعامل کړي ده یا ایل سی ال یا کلورو هایدرو کلوریک اسید ده یا هم کلوریک اسید دي خپل د کلوروس اسید دي د هایپو کلوروس اسید دي او داسې نور تیزابونه دي چې ټول هلوجن لرونکي او البته د هلوجنونو اکسیجن لرونکي بیلابیل تیزابونه دي چې موږ تاسو ولوستل د دې مالیکولي فرمول دي فرمولونه دي جوړستیس فرمولونه دي. ازو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ تاسو په دې برخه کې چې خپل د سلرم ګروپ عمومي خواص ولوستل ځنګړتیا مو ولوستل رازو د سلرم ګروپ د عناصر څخه یو عنصر چې د کلورین په نوم سره یادېږي کلورین پیژنو چې کلورین څه ډول عنصر دی څه ډول ماینس ته راځي څه ډول خاصیت یا هم ځنګړتیاوي درلودونکي دي. ګرانو زده کوونکو کلورین عنصر چې د موږ او تاسو ویل چې د سلرم ګروپ یا د سلرم اصلي ګروپ د عناصر د جملې څخه شمېرل کیږي چې موږ او تاسو ویل اټومي نمبر اولست سمبول سی ال سره شودل کیږي او په دې ترتیب سره دغه کلورین عنصر چې ده په دریم پیریود کې قرار لري د فلورین څخه ورستی عنصر دی یا ولسم نمبر عنصر دی. کلورین چې د ګرانو زده کوونکو د کوټې په تودوخه کښې د ګاز په حالت کښې هم شتون لري چې خپله په شین رنګه ژړبخون رنګ پر اساس باندې چش کېږي منځته راځي. کلورین چې د ډېر کیمیاوي فعالیت درلودلو له کبله په خالص ډول نه موندل کېږي. البته کلورین چې ده په طبیعت کې په مالیکولي بڼه سره موندل کېږي. خپله د کلورین عنصر چې د ګرانو زده کوونکو یو هم په 1940 زیږدیز کال کې د کیمیاوي پو یا کیمیا پو چې خپله سویډنی کیمیا پو و د شیلی په نوم سره د هغه په واسطه چې شو کشف شو چې خپله دغه د کلورین عنصر چې دی اکسیدیشن نمبر یې په زیاتو مرکباتو کې له منفي 1 څخه بیا تر مثبت 0 پورې کېدای شي چې څه وکړي بدلون عمومي یا هم بدلون پیدا کړي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د کلورین په دې ځای کښې د هغوی طبعي ایزوتوپونه هم لرو چې یو هم د کاربن طبعي ایزوتوپونه چې دی هغه کلورین 15 دی چې 15.5% وجود لري او یو هم د طبعي ایزوتوپ چې د خپله د کلورین هغه کلورین 10 ده کلورین 10 ده. نو هغه چې بیا د خپله په طبیعت کې په 4.5% سره چش کېږي موندل کېږي. خو ځینې وختونه مصنوعي ایزوتوپونه یې هم شته چې دوی د دې عنصر یا کلورین عنصر چې دی مصنوعي او راډیو اکتیف ایزوتوپونه یې عبارت د کلورین 4.5-8.9 کېدای شي په داسې حالت کې هم چې شه شي استحصال شي. بل ګران زده کوونکو تاسو په دې تصویر کې وینئ چې موږ او تاسو د خپله د کلورین سمبول و اتمي نمبر اتمي کتله ده او اتمي جوړښت ده په دې اساس او بل د دوی هم ایزوتوپونه دي چې یو یې د 15 او بل 10 یو 15% بل هم 4 یا هم 15% پر اساس باندې چش کېږي موندل کېږي. یو هم د کلورین کیمیاوي خواص وه چې موږ او تاسو ول کلورین د رڼا په شتون کې کولی شي چې د هایدروجن سره تعامل وکړي. کله چې د هایدروجن سره تعامل کوي هایدروجن کلوراید تیزاب ورڅخه لاسته راوړي او که چیرې د انتمونی پوډر د کلورین په ګاز باندې په بېل چش شي په ګاز باندې واچول شي کېدای شي په چټکۍ سره اور واخلي او په عین وخت کښې بېرته موږ او تاسو ته 3 ویلانسه انتمونی یا هم 4 ویلانسه کلوراید ورڅخه چش شي لاسته راوړل شي. یا هم کېدای شي مختلف کیمیاوي تعاملات ترسره کړي. خپله د سلفر سره تعامل کوي کېدای شي سلفر کلوراید په لاس راکړي او دغسې په ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې د کاربون مونو اکساید سره تعامل کوي او د خپله د امونیا سره کولی شي چې څه شي کړي تعامل ترسره کړي او بېلابېل مرکبات لاسته راوړي. دې برخه کې هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو خپله د کلورین د لاسته راوړلو معادلې لرو. یو څو معادلې چې موږ او تاسو کولی شو د غښتلي اکسایدونو په واسطه سره لکه منګانیک اکساید او پوتاشیم منګانیک اکساید کلسیم اکساید او داسې نورو پر اساس باندې دوی څه کړو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ او تاسو منګانیک اکساید د HCl تیزاب سره تعامل ورکوو منګانیک کلوراید او په عین وخت کې اوبه او کلورین ورڅخه وینو چې ورڅخه څه شوي دي لاسته راغلي دي. په دوامه معادله کې په همدې اساس سوډیم کلوراید د فلورین سره تعامل ورکول شوی دی او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ورڅخه کلورین څه شوی دی لاسته راغلی دی. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. ستاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو دا سوالونه نوټ او ځواب کړئ. څلور ځوابه سوالونه دي ګرانو زده کوونکو. هر سوال چې څه درست اوسي پکښې انتخاب یې کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاسي. تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د 12 ټولګي کیمیا مضمون 14 لوست ښه راغلاست وایم. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده امینونه چې د 115 صفحې څخه تر 198 صفحې پورې به دوام ولري. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر ورستنې شیبو پورې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ په نننۍ ورځې درسي موضوع کښې امینونه پیژنو چې په تېرو لوستنو کښې موږ او تاسو الدهایدونه وه، کیتونونه وه، او یعنې عضوي تیزابونه وه چې موږ او تاسو پیژندل. نن ورځ امینونه پیژنو، یا هم د امینونو جوړښت او ډلبندي باندې شخیږو چې خپله امینونه چې دي د هغوی وظیفوي ګروپ چې ده هغه ان ایچ دوه ده، چې د امینو د ګروپ په نوم سره هم یادیږي. د دې ګروپ خپله د نایترو یا هم د نایتروجن د اتوم چې دغه خپله د اس پی درې هایبرید په حالت کې شتون لري، چې د کاربن یو اټوم یا هم د یو یا څو اټومونو سره څه شی لري په اړیکه کې دي، یا هم اړیکه لري. خو که چیرې خپله د څو عضوي معویزو سره په اړیکه کې اوسي، بیا دا ډول امینونه ډولونه هم ترې ټاکل کیږي. هغوی لکه لومړني امینونه، دویمي امینونه، او دغسې په ترتیب سره درېیمي امینونه. خپله د امینونو مرکبات چې دي د هغوی څلور سطحي جوړښت درلودونکي دي، څلور سطحي مالیکولونه دي، څلور الکترونی ساحې جوړوي. د اړیکو ترمنځ یې ولانسي زاویه چې ده هغه تقریبا د یو سلو اووه څخه یو سلو اووه اشاریه درې څخه تر یو سلو نه اشاریه پنځه پورې وجود لري. او د دې چې د هندسي هرم جوړښت درلودونکي ده، پرمایت درلودونکي ده. البته موږ او تاسو مخکې هم وویل که چیرې په همدې ترتیب سره د دوی سره یو یا څو معویزې په اړیکې درلودونکي وي د نایتروجن د اتوم سره، نو موږ او تاسو د امینونو ډولونه چې کوي په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په لومړي سر کې وینئ چې موږ او تاسو وینو چې د امونیا یو مرکب ده. که چیرې موږ او تاسو وویل چې د دوی سره مثال په لومړني امینونو کښې موږ او تاسو یوازې او یوازې یو معویزه یا یو رادیکل چې شوې ده وضع شوې ده یا تعویض شوې ده، چې دې ډول ته موږ او تاسو پرایمري امین یا هم لومړني امین ورته وایو. او دویمي امین په همدې ترتیب سره وینو چې دوه رادیکله یا هم دوه معویزه ورباندې شوي دي، نصب شوي دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. نو موږ او تاسو وایو چې دا سکنډري امین یا هم دویمي امین په نوم سره، او دا هم ټرایټري امین یا هم د درېیمي امین په نوم سره یادیږي، چې دا خپله د امینونو د هغوی ډولونه او د هغوی جوړښت و. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د امینو یا هم د امینونو نوم ایښودنه وایو چې د دوی نوم ایښودنه څه ډول سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تېر لوست کښې لوستلي وه او تاسو ته وړاندې کړي هم وه چې خپله امینونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو د ځنځیري یا هم د ځنځیر له کبله څه شي کېږي، د هغوی د اړیکه او د نایتروجن له اټوم سره په درې ډولونو ویشلې وه، چې موږ او تاسو لومړني امین، دویمي او درېیمي امین و چې ولوستله. د امینونو دغه څلورم ډول چې د خپله د څلور وجهي آیون په بڼه هم کېدای شي چې رامنځته. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو غواړو چې د دوی نوم ایښودنه وکړو، نو د دوی په نوم ایښودنه کې په نایتروجن باندې هغه نښته پاتې شونې چې ده د هغوی د وای ایل د ورستاري سره کولای شي چې د دوی نوم په پیل کې یا هم په شروع کې د هغوی د نوم د لومړي توري چې خپله د انګریزي یا انګلیسي ژبې د الفبا د مخکني والي په پام کې نیولو سره موږ او تاسو سم لیکلی شو، داسې چې خپله بیا وروسته په پایله کې د امین کلمه ورسره اضافه کوو. د بېلګې په توګه که چیرې تاسو وګورئ په لاندې مثالونو کښې موږ او تاسو لومړی د دوی هغه جمعي فورمولونه لرو، او وروسته د هغوی هغه جوړښتیز فورمولونه دي چې موږ او تاسو په لاندې ډول سره ترتیب کړی دی. د بېلګې په توګه په لومړي مثال کې موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې چې دغه مرکب چې موږ او تاسو وینو د نایتروجن په مرکب باندې، د البته د نایتروجن د اټوم پر اټوم باندې موږ او تاسو وینو چې یو طرف ته او بل طرف ته ایتایل او بل طرف ته، په همدې ترتیب سره داسې یو مرکب ازه شوې ده چې په بالاخره موږ او تاسو وایي چې دواړه طرفونو ته دواړه معویزې یو شان دي، نو وایي چې دای او مرکب چې ده خپله د ایتایل ده، یعنې دواړه طرفونو ته د ایتایل مرکب دای ایتایل پروپایل امین. پروپایل چې ده هغه بیا خپله دلته د معویزه ورباندې د نایتروجن پر اټوم باندې وضع شوې ده، نو وایي چې دای ایتایل پروپایل امین. موږ او تاسو ویلی چې د دوی د کلمې په پای کې د وای ایل کلمه یا توری ور استاړي اضافه کوو. په دوه مثال کې هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې په دوه مثال کې وایو چې پر لومړي کاربون باندې د میتایل ګروپ، او دغسې په ترتیب سره پینتایل امین، په لومړي کاربون باندې میتایل، پینتایل امین ده چې په دې ترتیب سره ګران زکون کو کولای چې مختلف مثالونه و ذکرو د بیلګې په توګه لکه پر دوا میتایل پروپایل امین یا هم پینایل امین او داسې نور مثالونه کولای چې واره کړو. راځو ګران زکون کو اوس د امینو اسیدونو د امینونو نوم ایښودنه خپل د ایپاک په طریقه سره ترسره کو چې د ایپاک په طریقه د دوی نوم ایښودنه سره ډول سره ترسره کچیری د ایپاک په طریقه سره موږ تاسو ګورو بیا په دوه ډوله یو دا چې خپل لمرنی امینونه د الکایل امین یا هم د الکان امین په اساس باندې کولای شو چې نوم ایښودنه ترتیب کړو. دوهم دا چې کولای شو د دویمی او دریمی امینونو د الکان د اردن زیر او د الکال او د نور پاتې شونې چې خپل د نایتروجن سره په اړیکه کې اوسي یا هم د ماویزه په توګه منل شوی وي کولای شو چې دوی ته په هغه صورت کې چې یو شان وي د ډای کلمه د ماویزو د نوم څخه مخکې باید ولیکل شي او د ای د تورې پر اساس باندې کولای شو چې د امین کوه کلمه په چش کړو تعویز کړو یا هم اضافه کړو لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونه کښې ویني. په هغه لومړي مثال کښې موږ او تاسو وینو چې خپله دلته لومړني امینونه اخیستل شوي دي د ایپاک په طریقه سره چې شوي دي داسې چې خپله د الکایل امین او یا هم د الکا امین په واسطه سره چې شوي دي ترتیب شوي دي لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو لکه یعنی اول اوړ زنځیر ترتیب شوی ده بیا وروسته د هغه څخه شماره ګذاري شوی ده بیا د هغه شماره ګذاري لومړی د هغه نوم اخیستل شوی د هغه کاربن نوم کوم چې په هغه باندې معاویزه چې شوی ده نصب شوی ده. موږ او تاسو وایو چې پر دوهم کاربن باندې د میتایل معاویزه چې شوی ده نصب شوی نو پر دوهم کاربن باندې میتایل بیا ټول مرکب نوم په همدې ترتیب سره پروپایل او بیا په اخر کې مو د امین کلمه چې کړله ورسره ذکر کړه همداسې په ترتیب سره که چیرې بیا د ایپک په طریقه په دوهمه طریقه یعنې د دویمی او دریمی امینونو پر اساس باندې اول د الکان یو اوږد زنځیر ترتیبیږي او بیا وروسته د هغه پاتې شونې چې خپله د نایتروجن سره چې شوي دي وضع شوي دي یا تعویز شوي دي د هغوی نوم اخلو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو ویله چې لومړی د ان رابطه ان داسې یو کلمه ذکر کوو بیا په همدې ترتیب سره که چیرې دوه ماویزې یو شان وو د ډای کلمه اضافه کوو نو وایو چې ډای دواړه ماویزې یو شان دي وایو چې میتایل ډای میتایل ایتان امین اخیر کې مو د امین کلمه شکرل ذکر کړه. په دوه مثال کې هم په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو یو اوړ زنځیر مو ترتیب کړ د ایپاک په طریقه سره هم په همدې ترتیب شماره ګذاري او د شماره ګذاري څخه وروسته مو وویله چې پر یو ان میتایل او په همدې ترتیب سره په دوهم کاربن باندې موږ او تاسو وینو چې خپله د میتایل بیا د ټول مرکب نوم چې شته پروپان ده او په اخیر کې مو د امین کلمه چې کړه ذکر کړل چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې د مختلفو امینونو یا د امینو مرکباتو نوم ایښودنه په دې ډول سره ترسره کړو. تازو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د امینونو فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول فزیکي ځانګړتیا او درلودونکي دي. لومړی دا چې خپله هغه امینونه چې په امینونو کښې یعنی د امینونو په مرکباتو کښې هغه امینونه کوم چې د هغوی د کوچنۍ مالیکولي کتلې درلودونکي دي لکه خپله میتایل امینو ډای میتایل امینو ترای میتایل امین او داسې نور دوی چې دي د کوچنۍ مالیکولي کتلې درلودونکي دي دوی همیشه د ګاز په حالت کې وي دوی همیشه د ګاز په حالت کې دي او هغه امینونه چې بیا د هغوی د کاربونونو شمیر زیات وي یعنی د ډېر شمیر کاربونونو اټمونو درلودونکي وي لکه موږ او تاسو چې د مثال په ډول سره خپله ووایو دوی چې دي په مایع حالت کې دي مګر هغه امینونه چې د کاربون ډېر شمیر درلودونکي اټمونه ولري بیا دوی په مایع حالت کې موندل کیږي او که چیرې د دوی د کاربونونو شمیر د دولس څخه زیات واوسي بیا دوی په جامد حالت کې موندل کیږي او خپل امینونه چې دي د ډېرو کوچنیو امینونو هغه کوچني امینونه چې دي هغوی د ډېر ښه بوی درلودونکي او البته امونیا او د خوسا شوو کبانو ته ورته بوی درلودونکي او لومړني او دویمی امینونه چې دي دوی یو بل ته په خپلو خواصو کې ورته دي او د دوی د مالیکولونو ترمین هایدروجني اړیکې شتون لري چې ځینې د دوی امینونه چې دي مالیکولونه یې قطبي دي او د لومړني او دویمی امینونو خواص یو له مخې دي کیدای شي چې امونیا ته ورته د هایدروجني اړیکې په درلودلو سره د دوی مالیکولونه هم چې شي اوسي قطبي اوسي خو د امینونو د ایښېدو ټکي چې دي د هغوی د هایدروکاربونونو اتومونه لدی امینونو سره د هغوی د کاربون او د هایدروجن د عین شمېر اتومونو په درلودلو سره د دوی د ایشېدو ټکي چشتي لوړ دي یا هم زیات دي، او دوی کولی سي چې په اوبو کې ښه حل سي. البته لومړني او دویمي امینونه په اوبو کې ښه حلیږي، په داسې حال کې چې خپله درېیمي امینونه چې دي په اوبو کې په اسانۍ سره نه حلیږي. نو همدارنګه د کاربن د اتومونو شمېر په زیاتوالي سره د هغوی حل کېدل خپله په اوبو کښې یو څه ستونزمند وي، یعنې هغوی هغه ویلې کېدل یا حلېدل په اوبو کښې انحلالیت درجه یې ټیټیږي. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لوس په دې برخه کې وګورئ، مراکز ته ځینې امینونه ترتیب کړي دي د هغوی د ایشېدو درجه د هغوی د فزیکي ځانګړتیاو پر اساس، داسې مراکز ترتیب کړي. لومړی مرکب کې مراو تاسو د ډای ایتایل ایتر وینو چې دا مرکب خپله د ایشېدو درجه یې په 4.5 درجه د سانتي ګرید کې دوی په جوش راځي یا هم په ایشېدو راځي. په دوام مرکب کې مراو تاسو نارمل بیوتان لرو چې نارمل بیوتان بیا په خپله په 0.5 د سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي. او په درېیم مرکب کې همدې ترتیب سره په اول کاربن باندې بیوتایل امین د 2.8 درجه د سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي. او په همدې ترتیب سره ایتایل امین چې د هغه بیا مالیکولي فرمولې موږ او تاسو وینو، په دې ترتیب سره دوی چې دي په 10 د سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي. او خپله میتایل امین چې بیا ده هغه بیا په -4 د سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د امینونو کیمیاوي خواص ولولو. که څه موږ او تاسو فزیکي خواص یې ولوستل، اوس راځو کیمیاوي خواص. امینونه چې دي البته خپله د تیزاب سره هم تعامل کولی سي، چې د تیزاب سره تعامل کوي مالګې جوړي. داسې د امینونو الکایلیشن شته، سایلیشن تعاملات شته، جمعي تعاملات شته. البته کله چې امینونه د تیزاب سره تعامل وکړي په نتیجه کې دوی ته دوی څخه په لاس کې موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ او تاسو وینو دلته چې د امینو یا لومړنی امین راځي د چا سره د سیل تیزاب سره تعامل کوي، د دوی په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي. داسې الکایل امونیم کلورایډ مالګه په لاس راکوي چې په همدې ترتیب کې داسې د هایدروکساید او الکولو اکسایدونو څخه کمزوري او الکلي خاصیت درلودونکي وي، او د اوبو په نسبت هم کمزوري او کلوي خاصیت د ځانه څخه وښي. نو ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو وګورو دلته یو په همدې ترتیب سره په مثال کې موږ واضح کړی دي چې خپله د امین ګروپ ته چې د سیل تیزاب سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ ته مالګه په لاس راکوي. او په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو، که چیرې د یو کلورین سره او داسې په ترتیب سره او یا هم سوډیم کلوراید سره دوی ته چشي ورکړو تعامل ورکړو د یو الکلي سره، بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وینو چې دوی خپل د ځانه یو کلوي خاصیت ښیي، لومړني امین په لاس راکوي. او په همدې ترتیب سوډیم کلوراید مالګه او اوبه درې چش کېږي لاسته راځي. یو هم ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د امینونو لاسته راوړنه وایي چې خپله د مخکې مو ویل د الکایلیشن د عملیې په واسطه سره هم کولی شو چې امینونه لاسته راوړو، چې دغه عملیه خپله د الکایلیشن عملیه ده. د امین ګروپ راځي د یو نوع تیزاب سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو چش په لاس راکوي امینونه په لاس راکوي. همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولی شو چې د دوی همدې ترتیب مثالونه چش کړو حل کړو. یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو مهم امینونه لرو لکه میتایل امین و انیلین دی، امایدونه دي چې موږ او تاسو وګورئ په همدې ترتیب سره که چیرې میتانول ته تودوخه ورکړو 400 د سانتي ګرید، او په همدې ترتیب سره د المونیم اکساید د کتلیس په شتون کې امونیا سره تعامل وکړي موږ او تاسو ته چش په لاس راکوي میتایل امین په لاس راکوي، او یو مالیکول اوب هم راکوي. انیلین هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې خپله د بنزین ته ورته یا هم انالین بنزین امین په همدې ترتیب سره دی مالیکولي فرمول ده او جوړښتیز فرمول ده. امایدونه هم په همدې ترتیب ده، هم یو د مهمو امینونو د جملو څخه شمېرل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راغلو. یو څه سوالونه ترتیب شوي دي، تاسو به د سوالونو ته صحیح ځواب ورکړئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231811.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس 22 201.